امريكا غاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا
رادیو آشنا
صدای امريكا
ډیرو محترمو اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1315 هجری شمسی کال د زمری 11مه ده چې د 2014 میلادي کال د اگست لومړۍ نیټه سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
طالبانو د کابل د حمله مسولیت په غاړه اخیسته د سوریې حکومت د مخالفینو سره خبرو ته تیار دی او د اسلامي دولت ډلې په پلویانو غږ کړی دی چې په روسیې دې حمله وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت سهرنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي د خبرونو وروسته به تاسو واورئ چې په کابل کې د موټر بم یو غټه حمله شوې ده په کونړ کې د پولیو څلور نورې پیښې تثبیت شوې دي کوم افغان مهاجرین چې د پاکستان نه خپل هیواد ته راستنې کی بشری مرسته عاجله اړتیا لري اروپایي ساینس پوهانو یو نوی روغتیایي روبوټ جوړ کړی دی چې په نولسو ژبو باندې غږېدلی شي په دې اړه به د امریکا غږ د خبریال رپورټ واورئ فکر کیږي چې په ترکیه کې ناکامه نظامي کودتا به د روسیې او ترکیې ترمنځ د اړیکو پاتې کولو کې مرسته وکړي لومړی به نظرانه یې سوځي تاسو ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم طالبانو د دوشنبه په سهار په کابل کې په پوزي او لوجستیکي انګړ باندې د حمله مسولیت په غاړه اخیسته دي یو امنیتي چارواکي ویلي چې سلور حمله کوونکي چې په درنو وسلو سمبالو د نارت گیټ هوټل د دروازې سره په جګړه اخته وو د بهرنیو پوزیانو او ملکی ادارو د کارکونکو د اوسېدو یو محفوظه سیمه ده زموږ خبريال عبدالحی ورشان زموږ سره په ټلیفون دا وخت موجود دی موږ ته تازه تفصيلات به هغه راکړي ورشان صاحب ک دارته وای چې دغه حمله په حق باندې تاسو سره تازه معلومات دي
نه دې سره تقریبا یو پنځه دروځ داخله پاسه یو بجو دی وخت کې درنه دغه 14 نو شو چې وته شپه کول لارې باندې دی اوسم دی وخت دی دومره را معلوم شو چې د ډیسپچری په نامه یو زید از بهرانیانو دی هغه چې ډیر محفوظ دی په چرخی سره د کابل جلال آباد په لاره کې صحاده د امنیتي قوا له خوا معاشره شي لیکن څو جزئیات نه ورکه فقط دومره و شو چې د درنه د حمله درشه د موټر بم باندې حمله شوې ده اوس د منځ وخت دی وخت دی اوس مسولین څو هغه د جزئیات نه ورکی
تاسو خوول چې جزئیات نه دی ورکړی شوی خو له تلفاتو په حق باندې هیڅ خبره لاره تر اوسه پورې چا څه نه دی ویلي
نه روز ته نو دی خواري مو که تقریبا
خا
پولیسو د مشرانو متوسط ساحه ټول د پولیسو کنټرول لاندې دی امنیتي قوا په ساحه دغه کې کنټرول لاندې دی
ډیره مننه ورشان صاحب تاسو نه تازه معلومات په نور خبرونو کې اخلو طالبان ادعا کوي چې په دغه حمله کې پلسګونو کسان وژل شوي او وسلوالي دغه سیمه ته ننوتې دي احمد فواد شاهي د لومړی حوزې امر آشنا رادیو ته لږ سات مخ کې داسې ویل
کدا صاحب سپریمه دوم اخر سره کناو
دا پیخه د دویم پدریم په ساحه کې رامنځته شوې ده چې د نوي سړک په اخر کې موقعیت لري څنګه چې شپه ده تر اوسه په دقیقه توګه تلفات نه دي معلوم مګر زموږ امنیتي قواوې ساحه ته رسیدلې دي امنیتي کمربند یې لګولې او په قرار کوشش کوي چې د خپلو تلفاتو د کمولو په خاطر باندې په آرامه فضا کې دغه مدانې ته ننوځي
دا حمله د تیریونی د هغه برید نروسته کیږي چې پکې اتیاته نه وجل شوی او پلسګونو نور زخمیانو د اسلامي دولت ډلې مسولیت په غاړه اخیسته وو د سوریې حکومت وایي چې هغه د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیف کې د اگست په میاشت کې د حکومت د مخالفو ډلو سره د خبرو د بیا شروع کولو ته تیار دي خو هغه زیاته کړې ده چې دغه خبرې به پرته د کوم شرایطو او بهرنۍ مداخله نه وکړي دغه راپورت پرون د یک شنبه پورس د سوریې یو دولتي خبري اجانس په دمشق کې د سوریې د بهرنو چارو د وزارت د مرستيال فیصل بغداد او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ رمز الدین رمزي سره د ملاقات نه رسته خبر کو خاغلی بغداد د ملاقات تفصيل نه دی ورکړي غربي هوادونه د سوریه د ولسمشر بشار اسد نغواړي چې قدرت خوشی کړي، خو د سوریه د رژیم پلویان چې پکې روسیا هم شامل ده د بشار اسد په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره کوششونه کوي او د سوریه د حکومت سره یو ځای د مخالفینو په ضد جنګیږي. د اسلامي دولت ډلې په یو نه دقیقې اوږدې ویډیو کې چې په یوټیوب یې خپره کړې ده په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې په روسیې کې بریدونه وکړي. یو کس چې د یوټیوب په دغه ویډیو کې وینا کوي مخې پټ کړی دی او د روسیې ولسمشر پوتین ته خبرداری ورکوي چې موږ به ستاسو په کور کې تاسو وژنو. تر اوسه پورې دغه ویډیو لا نه ده تایید شوې، خو دغه ویډیو چې د کوم ټلیګرام نه خپره شوې ده هغه د اسلامي دولت د ډلې دی. د لانه د معلومات چې د اسلامي دولت ډلې ولې په روسیه باندې د بریدونو په حق له دغه بیان خپور کړي، خو امریکا او روسیه دواړه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د پوځي عملیاتو د پراختیا په باره کې د همکارۍ په زیاتولو خبرې کوي. وسلوالو جنګیالو د عراق په شمال کې د کوردانو د کنټرول لاندې سیمه کې د خامو تیلو او طبي ګاز په ذخیرو باندې مرګانۍ حمله کړې دي چې له امله لږ تر لږه شپږ کسه وژل شوي دي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال رپورټ چې سید سلیمان شاید تاسو دراوروي.
کوردی چارواکي وایي چې وسلوالو جنگیالیو دا دوړه حمله د عراق له شمالي ښار کرکوک سره نږدې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د انرژي د ذخیره کولو په دوه مرکزونو باندې کړی دي. چارواکو امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو جنگیالو لومړی حمله له کرکوک نه تقریبا 15 کیلومتره لرې د طبي ګاز د ذخیره کولو په یو مرکز باندې وکړه. هغوی د ودانۍ شاوخوا ته بمونه او چاودیدونکي مواد خښ کړل او بیا د ټوپکو په ډزو کې څلور کسان فني کارکوونکي ووژل. کوردي چارواکو وویل چې دوهمه مرګانۍ حمله د بای حسن د تیلو د تولیدولو په فابریکې باندې وشوه. وسلوالو چې له بمونه ډک واسکټونه په غاړو د فابریکې یو انجن وویشت، مړې کړ او شپږ کسان نورې زخمیان کړل. د چاودنو په نتیجه کې په فابریکه کې اور ولګېد. د کوردي مامورانو له قوله ویل شوي چې درې حمله کوونکي هم وژل شوي دي، مګر معلومه نشوه چې آیا د امنیتي قواوو په ځوابي ډزو کې لګېدلې دي او که د بمونو د چولو په وخت وژل شوي دي.
او د ترکیه حکومت د ناکامی کودتا نه وروسته نور سوارلس سو پوځیان د دندو لری کړی دي. او د ترکیه د پوځ د لوړپوړ چارواکو د شورا نه غوښتنه کړې ده چې ولسمشر طیب اردوان ته دي د پوځ مکمل واک وسپاري. د کودتا د کوشش نه وروسته د طیب اردوان 6000 پوځي قضایی او ملکی کارکونکي د دندو لری کړی یا یې توقف کړی او یا یې ترینه تحقیقات شروع کړی دي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو لکه چې خبرونه کې مو اوریدل، په کابل کې د موټر بم یو غټه حمله شوې ده. هرڅومره چې موږ ته تازه تفصیلات او معلومات را رسیږي موږ به تاسو ته دروړو. دا هم زموږ د خبرونې لومړی مطلب. د کونړ ولایتي د کونړ د ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د شګل پولیسوالۍ کې د پولیو څلور پیښې ثبت شوې دي. زمون خبریال ذبیح الله غازی د کونړ د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر احسان الله فضل سرا یو مرکه کړې ده. د مرکې ته ستاسو پام راړو.
د تخنیک د نقطه نظر دا اپیډیمیولوژي یو علم دی، طبابت د دې نقطه نظر دا چې موږ اوس په دې موجوده دور کې ډیر پیشرفته لابراتوارونه شته چې موږ ته د هر وایرس یعنی هغه عامل سببي د پولیو د ناروغۍ چې وایرس دی د پولیو وایرس د دې هغه اصلي خاندان هم درته معلومولی شي، د دې موقعیت هم درته معلومولی شي چې دا د کوم ځای نه د رجعت کړی دی، کوم ځای نه راغلی دی، کوم ځای کې دا پیدا شوی دی. نو بدبختانه دغه کوم وایرسونه چې په کونړ کې مخکې په چاپې درې او په کوټکي او د کلایګل په کلو کې ولسوالیو کې او دغه منطقو کې پیدا شو، دا هغه منشه هم د پاکستان نه و او دا روستنه پیخه چې پیخه پیدا شول په شلتن کې دا هم د غداب د کراچۍ نه دا وایرس منشه دا غزه نه و. ولی بدبختانه چې وایرس هلته موجود دی او خلک واکسین نه کوي، دا غزه د خلکو عمومي معافیت چې دا غ ټیټ شو، نو اوس د نور درې پیخه چې په شلتن کې پیدا شوې دي دا د اولنې پیخه زیږنده ده. نو دا وایرس هلته موجود دی، که دا وایرس هلته د منځ لاړ نشي نو احتمال د پنځمې پیخه هم شته، د شپږمې هم شته، د لسمې هم شته.
د سیمه معلومات شوې دي چې دا غزه نه راکړوال شوی او دلته اوسېده څو
اکثر غره منګه تاسو د دې پر ذکر خي اخو دي خو زمونږ قومونه ټول شریک ژوند لري نو موږ خو د هر ماشوم چې پیښته کیږي د هغه د فامیل د موږ مکمله تاریخ شاه هم اخلو چې دوی حتمان به چیرته سفر کړی دوی کړه به څوک راغلی دوی به چیرته تلی نو څومره چې موږ معلومات کړی دغه مخنۍ پیخه چې موږ ته د کراچۍ نه وارداتي پیخه ده نو دا خلک حتمان الته ژوند کړی دی یا د دوی خپلوان الته ژوند کړی دی او دا سرایت د مختلفو ذرایعو کابل کیږي نو همداسې خدا نه خواسته د دغه ساحه د شلتن ساحه نه یو تعداد خلک پرځن ماشومان هغه بل ساحه ته ځیوالته د غایته موادو اطراح کوي نو چون هغه د وایرس لرون کې دي دا وایرس کېدای شي بل ځای ته انتقال شي ځکه موږ په کونړ کې محیطي سمپل چې زموږ د منډکول ساحه نه چې موږ اخیستی دی هغه هم مثبت دی نو دا په دې ګواهي ورکوي چې په دې محیط کې وایرس موجود دی.
رئیس په هغه ساحو کې چې دغه وایرس موجود دی هغه ساحه نه ځینې خلک به تاسو کلینیکونو ته د واکسینو لپاره راوړل دغه پروسه اوس هم روانه ده؟
هغه ساحه چې هلته مشکل موجود او ښکارا مخالفتونه او دغه ساحو ته موږ موټر معذف کړی دي دغه سلسله اوس هم جریان لري تر څو موږ کولو شو هغه پاتې ماشومان هم واکسین شي خو په تېره میاشت کې په زیات اندازه باندې خلک رالو واکسین شو او ان شاء الله تعالی دغه برنامه به موږ نه یوازې په شلتن کې بلکې په نورو ساحو کې هم ژوندۍ ساتو د دې تر څنګ موږ د تشویقي کیټونه چې هغه د نظافت کیټونه دي یا د فامیل د هغه لومړني ضرورتونه چې یو نظافت په مراد کېدلی شي هغه کیټونه هم موږ مختلفو ولسوالیو ته تهیه کړي دي تر څو زموږ د عام ولسونه دغه تشویقي کیټونه واخلي چې د دې سره به د دې نظافت ډیر لوړې کچې ته ورسیږي نو دغه ټولې هڅې موږ انشاءالله کوو تر څو پورې زموږ ولسونه اګاشي پوشي نو عامه پوهاوی برنامه دا دی موږ ډیر په ژوندۍ ډول روانه ده چې تر څو موږ اغه ذهنیتونه چې وسه پورې دی مخشوش دی او دی پرځن په مختلفو نمونو باندې د واکسینو پر اړه باندې منفي تبلیغات ورته شوې دي او دغه ذهنیتونه مخشوش شوې دي نو موږ کوشش کوو چې د دې اذهان روښانه کوو دغه چې د زیواز ویواز د صحت برنامه ده او د ناروغ د ماشوم د صحت پورې تړاو لري تر څو د خلکو ذهنیتونه په دې رابطه روښانه شي او د واکسین ته اجازه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
کوم مهاجرین چې په دیش په ورځ کې د پاکستان نه راستنه شوې دي د افغانستان د حکومت نه د اجلو بشری مرستو وغوښتنه کړې ده. د خلک چې د پاکستان د حکومت او د پولیسو د سخت فشار په وجه باندې مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدي او افغانستان ته راستنه شي وایي چې د ډول ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نور تفصیل د کابل نه د آزادې رادیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
له پاکستان څخه هیواد ته تازه راستنه شوی افغان کډوال وای هم د ستونزې ده چې د سکا کوبو او سرپناه نه لري ماشومان له خونځو څخه محروم دي او دوی ته کار نه پیدا کیږي. د دغه راستنه شویو کډوالو لړلې جنو د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل چې له دوی سره لازمې مرستې وکړي. دوه تنه راستنه شوی کډوال بشیر حسین او محمد الله وای
احمد مول فلان ماجر پاکستان بیدیم یا کستان برگشتیم به افغانستان. بسیار ماجرین بسیار به حالت های سختی گذران میکنن.
به خرد حکومت یو دست فکر ارده او که چه در خلق در یو دست زمینه برابره که در کار در رزگار.
در افغانستان در کدوالو او راستنیدون کچار و وزارت وای چه په تیرو شپږو میاشتو کې له پاکستان څخه څه باندې 200,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوی چې دا لړۍ په دې وروستیو څو ورځو کې لا پسې چټکه شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته وویل چې یوازې په تیرو 9 ورځو کې څه باندې 15,000 کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوی چې ډیری د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي دي. خغلی میاخیل زیاته کړه افغان حکومت له یو شمیر نړیوالو اړوندو موسسو سره په ګډه کار کوي چې د نویو راستنو شویو کډوالو ستونزې حل کړي.
موږ له بیلابیلو ادارو سره کار کوو تر څو د انکشافي پروژې تطبیق شي. مثلا دوی ته روغتیايي خدمات هلته کلینیکونه جوړ شي ښوونځي کې جوړ شي د دې تر څنګ د اوبو رسولو مسله ده د دوی د اپارتمانونو د جوړولو یا د هغه مسایل چې موږ له یو شمیر ادارو سره په ګډه کار کوو.
خغلی میاخیل زیاته کړه د هرې ورځې په تیرېدو د کډوالو د راستنېدو لړۍ مخ په چټکې دود چې د دې ستونزې هواري د کډوالو چارو وزارت لتوان څخه وتلې خبره ده. د کډوالو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون لټولو نړیوالو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې زیاتې مرستې وکړي. بلورته په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ویان نادر فرهاد وایي چې د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د راستنېدنې پیسې چې په خو 200 ډالر وي اوس یې 400 ډالر کړي دي. ښاغلی فرهاد ازادي رادیو ته وویل اداره یې له هغه کډوالو سره د کور جوړولو مرسته کوي چې ځمکه ولري. وروسته له هغې چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه او د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې کړکېچنې شوې، په پاکستان کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ شول. په تورخم کې له شخړې وروسته په پاکستان کې هم خپل وطن ګل وطن په نوم کمپاین پیل شو چې له دې سره افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو چارې چټکې شوې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
شلکلنه افغانه کیمیا یوسفی چې د غاستلو د لوبي قهرمانه ده، نوم یې د افغان ورزشکارانو په هغه لیست کې شامل دی چې د برازیل د رو دی جنیرو په ښار کې به د اولمپیک په لوبو کې ګډون کوي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو را آشنا تلویزیون په ریپورت کې واورئ.
افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د پاره په یو پردي هیواد کې د لویدو پر مهال په ورزشي فعالیتونو کې چې ډیره مینه یې ورسره درلوده د برخې اخیستو فرصت نه و برابر.
خورد که بودم چون ایران
کله چې زه په ایران کې وم نو د ځغاسته په سیالیو کې د افغان میرمنو پر ګډون باندې بندیزونه لګیدلی وو. که څه هم چې ما یو څه تمرینات کول خو د ایراني ورزشکارانو سره مې د سیالۍ اجازه نه درلوده.
تر ټولو حساس پړاو هغه و چې کله هغه ولس کله نه و. هغه د افغان حکومت لخوا د ورزشکارو نجونو د تشویق او موندنې لپاره په یوې سیالۍ کې تر ټولو لومړی مقام وګاټه او خپل وړتیاي نورو ته ثابته کړه. هغه راتلونکي درې کلونه په دوامدار توګه خپلو تمرینونو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د ښوونځي زده کړې هم ورپغاړه وي.
نه خیلی، اول که شروع کرده بودم خب سخت بود، دومدین رشته سختیه.
په پیل کې دا کار ته ډیر ګران و، خو کله چې ما ورو ورو برای لاسته راوړنو پر نفس باندې مې ډاډ زیات شو.
یوسفی د 2015 کال په پای کې د اتلتیک د تیم غړیتوب ترلاسه کړ او د همدې کال په پای کې په هند کې د جنوبي آسیا د هیوادونو په سیمه ییزو لوبو کې هم برخه واخیسته. که څه هم چې هیواد ته کوم مډال رانه وړ، خو زیار او وړتیا ته یې د افغانستان د المپیک کمیټې پاملرنه ورواوښته. یوسفی وایي کله چې کمیټې دا پریکړه وکړه چې هغه به بیرغ لیږدوي، نو ویاړ او خوښي یې دا و چې په نړیوال سټیج باندې د هغه هیواد بیرغ رپوي کوم چې دا ورپورې اړه لري.
خب
که څه هم چې ما په ایران کې تمرینات پیل کړل، خو زه له پیله تر اخره یو افغان ورزشکار وم.
په افغانستان کې د ننه ورزشکاران د راز راز ستونزو سره مخ دي. غازی ستیدیم چې په 1920 کې جوړ شوی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال خلکو ته د جزا ورکولو د میدان په توګه هم کار ترې اخیستل کېده، دا په افغانستان کې د ګڼ شمېر ورزشونو لپاره یوازینی سپورتي ستیدیم دی.
هو دغه سډیر را سره شوی تمرین کې بلګي او ته باندې مدرس غو شو مونږ ته به چې بس تاسو لا شه دې زنه ډز او دغه تاسو تم پته دغه تم سره نږدې دی پلی محمد خان باندې دغه دغه شو دغه مشکلات خو ډیر دي دغه ته خپل تمرین مونږ بیا مغه خپل تمرین کوو.
افغانستان تر اوسه پورې د اولمپیک د اوړي په لوبو کې دوه مډال ترلاسه کړي، دواړه ځلی ویاړ روحلانی کپا د افغانستان لپاره ګټلي. د یو زر یوم نه را پدې خو دا ځل به پر یو کې د افغان لوبغاړو د هیئت لپاره څلورم ځل وي چې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې د افغانستان په استازیتوب لوبو ته درېږي. ښایسته صدت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو په واشنگتن کې د مخوستن 8:00 او 8:40 دقیقې کېږي. څارونکو په دې باور دي شاید چې په ترکیه کې د تیرې میاشتې ناکام نظامي کودتا د روسیې او ترکیې ترمن د دوړخیزو اړیکو د پراخېدو سبب شي. پام وکړئ د خبریال ډورین جوزن رپورټا چې د استانبول نه را لېږلې ده.
ټاکل شوی دا چې په ترکیه کې د جولای د میاشتې د 15 نیټې د ناکامې کودتا نه وروسته د روسیې او ترکیه ترمنځ روابطو ته ګټه ورسیږي. حتی د دغې ناکامې کودتا نه د مخه په دوه اړخیزو روابطو کې په ورو خواله احساس کېده. دغه روابط وروسته له هغې خراب شوي وو چې ترکیه د روسیې هغه بمالوتکه راغورځولې وه چې د سوریا له هډې نه روانه وه. د دغه خونړې کودتا نه وروسته د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د خپل روسي انډول ولادیمیر پوتین سره د غونډې پلان په چټکۍ سره تایید کړ چې ټاکل شوی د اگست په 9 نیټه په پیټرسبرګ کې وشي. په استانبول کې د قادر حاسه د پونتون د بین المللي روابطو متخصص سولي وزل انوای پوتین د ناکامۍ کودتا په وخت کې زر د اردوان ملاتړ وکړه چې په څرګنده توګه د غونډې په محرکه قوای بدل کړه. وزل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Putin has given his support to Erdogan. There are unconfirmed rumors that the Russians were the first ones to actually warn the Turks about a possible coup. So at any rate,
na tayt shvi raportuna vay Rusya lumlehi wadu che turkanu tay د احتمالي کودتا په باره کې خبرداري ورکړه. حقیقت دا ده چې دا به د جمهور رئیس اردوان د نړۍ د یو مشر سره لومړی غونډه وي چې حتی دا د ناکامۍ کودتا نه وروسته یو مهمه غونډه به وي. څارونکي وایي احتمال لري چې پوتین د انقرې هغه غوسه استثمار کړي چې د خپلو لویدیځو متحدینو په ناکامه عکس العمل باندې قهر ده چې کودتا یې وغندله. سمی ایدیزا چې د ترکیې د جمهوریت په ورځپاڼه کې سیاسي لیکنې کوي وایي ماسکو ته د اردوان سفر په مناسب وخت کې کیږي. ایدیز خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
because there's a lot of anti-Western articles and anti-Western statements from individuals and from government members
ډیرو کسانو د حکومت د غړو لخوانه په رسپانه کې ډیر مضمونونه د لیدس په خلاف لیکل شوی او د لیدس په خلاف ډیر ویناوې کړې دي او ډیر د امریکا په ضد کړې دي او د ناتو ضد ډیر احساسات څرګند شوی دي. دا سه بریخي چې په دې اتباد خارجي پالیسي دی او ډول ستونزې په لور روانه ده. د روسیا او ترکیې د روابطو بیټینګ د لاله په خوانه خپلار روان دي. د صدر اعظم مرستل محمد سنسک ان په دې وروستي وختو کې د لوړ رتبه په مشر مسکو ته ولاړ چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي روابط بیرته په پخو ودروي. دغه روابط هغه وخت خراب شول چې ترکیه تیر کال د سوریا د سرحد سره د روسي بمچون کې الوتکه راوغورځول. مګر عائشه سوزن اوسلر چې د ترکیه د جمهوری ریاست د بین المللي اړیکو مشره ده وای دغه تماسونه د اقتصادي روابطونو په اخوا دي. دا وای
There is a mutual understanding these deteriorated relations are not in the benefits of both countries and I can see
متقابل تفاهم موجود دی چې وای خراب شوی روابط د دواړو هیوادونو په کټه نه دي. زه یو سیاسي اراده لیدم چې دغه روابط عادي کول شي. زه هڅه وهم چې روابط به بیرته هغه حالت ته راشي چې د الوتکې د غورځېدونه د مخه و. زه د عادي او په متقابله ګټو ولاړو روابطو توقع کوم. د صدر اعظم مرستیال سمسک په ماسکو کې د خپل سفر په وخت کې د ستراتیژیکي انډیوالۍ اصطلاح بیا راژوندی کړه چې په اصل کې د 2014 کال د ډسمبر په میاشت کې انقرې ته د پوتین د سفر په وخت کې اختراع شوی و. مګر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په دې وروستیو وختو کې پیشنهاد وکړ چې ژور روابط به یو قیمت ادا کړي او وایي په کار ده چې د سوریا په سر اختلاف حل شي. مسکو او انقره د سوریا په کورنی جنگ کې د مخالفو خواو ملاتړ کوي. مګر لیکونکي د خبرداري ورکړه پوتین به لدین خبر وی چې انقره د خپل لویدیځو متحدینو سره د خړو پړو روابطو سره مخامخ ته چې د ناکامۍ کودتا د توطیه کوونکو په ځپلو باندې انتقادونه کوي. نو اردوان ان په کمزوري لاس لوبه کوي. دا بیا وای
ترکی از نات ان ا سترونګ پوزیشن افټر دیس کو اٹمپټ ټو ریلی امپوز اټس ویل اند ویل پروبابلی هاف ټو بی ریالیستک.
ترکیه د ناکامۍ کودتا نه وروسته په یو قوي موقف کې نه ده. دا به خپل اراده تحمل نشي کړی. خای چې دا به په خپل تماس کې واقعي بنوي چې د سیمه ایز موضوعاتو په برخه کې به دا یو واقعي سیاسي تماس وي. مګر څارونکي وایي چې دا شي چې د پوتین سره د اردوان غونډه د یو پراخ ستراتیژي برخه وي. نو ترکیه جمهور رئیس په دې پوهیږي چې د پوتین سره د غونډه به د خپل لویدیځو متحدینو سره د ته قوت ورکړي. مګر د اردوان د بین المللي روابطو مشر په دې ټکي ټینګار کوي چې ترکیه ناتو او واشنگتن سره خپل روابطو ته متحده ده. مګر داسې پالیسی به تعقیب کړي چې په واقع بینی باندې ان ولاړ وي.
د نړیوالو دونکو په مخ کې د مهمو خبرونو لنډیز ته طالبانو د دوشنبه په سهار په کابل کې په پوځي او لوجستیکی انګړ باندې د حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. یو امنیتي چارواکی ویلي دی چې سلور حمله کوونکي چې په درنو وسلو سنبالو د نارتھ گیٹ هوټل د دروازې سره په جګړه اخته وو. د بهرنو پوځیانو او ملکی ادارو د کارکوونکو د اوسېدو یو محفوظ سیمه ده. د تلفاتو په حق له تر اوسه معلومات لاسته نه دي راغلي. د ناټو په مشرۍ د قواو یو بیان ویلي دی چې هغوی د حالاتو څارنه کوي خو کوم تفسیر نه دی ورکړی. طالبانو یو بیانیه خپره کړې دي چې وایي دغه برید دوی کړی دی. طالبان ادعا کوي چې په دغه حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي او وسلوالی دغه سیمې ته ننوتی دي. د سوریې حکومت وایي چې هغوی د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیو کې د اګست په میاشت کې د حکومت د مخالفو ډلو سره د خبرو د بیا شروع کولو ته تیار دي، خو هغوی زیاته کړې ده چې دغه خبرې به پرته د کومو شرایطو او بهرنۍ مداخلې نه وکړي. دغه راپورټ پرون د یک شنبې په ورځ د سوریې یو دولتي خبري اجانس په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال فیصل مقداد او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي رمزالدین رمزي د ملاقات نه وروسته خبر کړو. غربي هیوادونه د سوریې د ولسمشر بشار اسد نه غواړي چې قدرت خوشی کړي، خو د سوریې د رژیم پلویان چې پکې روسیا هم شامل ده د بشار اسد په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره کوششونه کوي او د سوریې د حکومت سره یو ځای د مخالفینو په ضد جنګیږي. د روان کال د اپریل په میاشت کې د سوریې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې خبرې هغه وخت وزنډېدې چې د اسد د واک نه د لری کېدو په مسله مخالف ډلې موافقې ته سره ونه رسیدې. د اسلامي دولت ډلې په یو نهه دقیقې اوږدې ویډیو کې چې په یوټیوب خبره کړې ده په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې په روسیې کې بریدونه وکړي. یو کس چې د یوټیوب په دغه ویډیو کې وینا کوي مخې پټ کړی دی. د روسیې ولسمشر پوتین ته خبرداری ورکوي چې موږ به ستاسو په کور کې تاسو وژنو. تر اوسه پورې دغه ویډیو لا نه ده تایید شوې، خو دغه ویډیو چې د کوم ټلیګرام نه خبره شوې ده هغه د اسلامي دولت د ډلې دی. دا لا نه ده معلومه چې د اسلامي دولت ډلې ولې په روسیې باندې د بریدونو په حق له دغه بیان خپور کړی دی، خو امریکا او روسیه دواړه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د پوځي عملیاتو د پراختیا په باره کې د همکارۍ په زیاتولو باندې خبرې کوي. وسلوالو جنګیالو د عراق په شمال کې د کوردانو د کنټرول لاندې سیمه کې د خامو تیلو او طبي ګاز په ذخیرو باندې مرګانې حمله کړې دي چې له امله یې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ترکیې حکومت د ناکامې کودتا نه وروسته نور 1400 پوځیان د دندو نه لرې کړي دي، او له ترکیې د پوځ د لوړ پوړو چارواکو د شورا نه یې غوښتنه کړې ده چې ولسمشر طیب اردوان ته دي د پوځ زیات واک وسپاري. د کودتا د کوشش نه وروسته د طیب اردوان 6000 پوځي قضایي او ملکي کارکوونکي د دندو نه لرې کړي دي. په فرانسې او ایټالیا کې پرون د یک شنبې په ورځ مسلمانانو د کاتولیک عیسایانو سره یو ځای په عبادتونو کې برخه اخیستې او دغه یووالی له هغه وروسته څرګند کړی چې یو عیسایي پادری د جهادیانو لخوا ووژل شو. له سلو نه زیاتو مسلمانانو د 2000 نورو کسانو سره یو ځای د فرانسې په شمالي ښار روهن کې د 19مې پیړۍ په کلیسا کې راغونډ شوي وو. د هغه کلیسا د نورمنډي ښار څخه نږدې ده چې هلته یو ځوانانو د یو 50 کلن پادری غاړه پرې کړه او وی وجو او نور کسانې يرغمل کړیو.
نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ځکرونو د هوا حالات د سنټي ګراد په حساب په کابل کې د تودوخه لوړه درجه د 30 او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 44 او ټیټه 9 درجه ده. په کندهار کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 30 ده. په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 30 درجه ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 30 درجه ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 20 درجه سانتیګراد ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 25 درجه سانتیګراد ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 10 درجه سانتیګراد. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 18 درجه. په قندوز کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 20 درجه سانتیګراد په حساب ورکړل شوې ده. په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 25 ده. په ترینکوټ کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 40 ده. او په پیښور کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 9 درجه سانتیګراد ده. په کوټه کې نن د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 20 درجه د سانتیګراد په حساب ورکړل شوی ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو.